امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید په هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي. ایران په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ځایونو باندې هوایي حملې رد کړې دي، او جمهور رئیس اوباما د چین او روسیې سره د اړیکو په باب خپل نظر څرګند کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو دروختیا او خوشحالی په هیله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه لرو، او یو مرکه او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اوروو. د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي کوم خارجي ملکونه چې له افغانستان سره مرسته کوي باید چې اوسنۍ حکومت دې ته وهڅوي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي، د نورې خرابۍ مخه یې ونیسي، او د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې موسسې پرون د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې ټاکل سوې نن د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په لندن کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په باب یو دوه ورځنی کنفرانس پیل سي. دغه دواړه نړیوال سازمانونه وایي که څه هم چې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو لسو کلونو کې مهم پرمختګونه سوي دي، مګر بیا هم د بشري حقوقو څخه ډیرې جدي سرغړونې دوام لري. د تقریبا اویا ملکونو استازي په لندن کې د افغانستان په باب په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي.
ایران د امریکا دا خبره نه ده تایید کړې چې ویلي دي ایران په عراق کې د نن خپل سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو پر ځایونو باندې هوایي حملې کړې دي. د امریکا د اردو چارواکو ویلي دي چې په امریکا کې جوړ شوو جیټ الوتکو چې ایران د 1970 کلونو په وخت کې اخیستي وې د دیالا په ختیځ ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې ځایونه ویشتلی دي. پینټاګان ویل دي چې امریکا په دې سیمه کې عملیات نه کوي. د دغو هوایي حملو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې دی په دیالا کې د هوایي حملو په باب معلومات نه لري. امریکا او ایران دواړو ډېر ژر وویل چې د دوی ترمنځ هیڅ ډول نظامي همکاري نشته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین او روسیې سره د امریکا د اړیکو په حق له خپل نظر څرګند کړی دی. هغه د بیجنګ سره د امریکا د اړیکو په حق له خوشبيني شولې، او د ماسکو په اړه یې خوشبيني نه ده څرګند کړي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د لویو تجارتي موسسو او شرکتونو د رئیسانو سره د سوالونو او جوابونو یو غونډه درلوده. اوباما د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وستایه او داسې وویل:
He has consolidated power faster and more comprehensively
than probably Deng Xiaoping څخه وروسته تر بل هر چا ډیر ژر زیات واک اختیار ترلاسه کړی دی.
مګر ښاغلی اوباما وویل چې د ښاغلی شي دغه زیات واک اختیار په بشري حقوقو او د ناراضیانو په ځپلو کې یو لړ خطرونه هم را پیدا کړی دی، او له بلې خوا هغه زیات نېشنلیزم ته هم مخه کړي او خپل ګاونډیان یې ورخطا کړي دي. شغل اوباما وویل چې د روسیې سره د اړیکو په برخه کې دومره خوشبین نه دی، او په خاص ډول د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره. هغه په یوکران کې د شغل پوتین مداخله او هغه غوښنه وغندل چې روسیې خپل نور گاونډي هیوادونه ورسره مخامخ کړی دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې دی دا شک لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی د ختیځ یوکران په اړه خپل د ریستر هغه بدل کی چې د لویدیز ملکونو اقتصادي بندیزونو هغه په خپل ټول زور او قوت نوي وهلي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د تجارتي مؤسسو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی په دې باور لري چې روسیا د دې کال په سر کې په کیف کې د روسیې د مخالفو مظاهرو له کبله حیرانه سوې وه. هغه وویل چې د هماغه وخت راهیسې ښاغلی پوتین د یوه نېشنلیست لاره غوره کړې ده او د روسیې پخوانۍ پالیسي تعقیبوي. ښاغلی اوباما د پوتین دا اقدامات د روسیې د ګاونډیانو دپاره ویرونکي او د خپل اقتصاد دپاره ورانونکي کارونه وبلل. په کیف کې د دې مظاهرو له کبله د یوکراین د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ راوپرځول سو. د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې سره یو ځای کړه سو او په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بغاوت پیل سو چې څه د پاسه 4300 کسه پکې ووژل سول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. پرون د یمن په پایتخت سنا کې د ایران د سفیر استوګنځی ته نږدې د بم په یوې چاودنې کې یو تن مړ او 14 نور زخمي سوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب مشته یو رپورټ شلېږلې دي چې دا د خلاصه یې تسته اورول کیږي.
د بم د هغې چاودن نه وروستو چې په هغې کې په سنا کې د ایران د سفیر اقامتګاه ته هم ستاوان رسېدلی دی، امبولانسونه د پیښې ځای ته رسېدلي. د یمن په مدواتو کې راغلی دی چې د ایران د سفیر د اقامتګاه د یوه محافظ زوی په دغې چاودنه کې وژل شوی. ویل کیږي چې د بام د چاودنې ځای ته نږدې د یوې وزارتخانې ځینې مامورین هم په دغې چاودنې کې زخمي شوي دي. ویل کیږي چې د سفیر په کور کې محافظینو او مستخدمینو د چاودن نه وروستو په چغو او نارو هم لاس پورې کړی وو او امنیتي قواو ودانۍ ته د رسیدلو په خاطر هوایي ډزې هم کړي دي.
يعني عندما حصل الانفجار هو اصيب في راسه وفي بطنه.
يوزوان عيني شاهد دغه پیخي په بابوي چې دغه یو دوست هم په دغه چاودنه کې زخمي شوه او روختون ته د انتقال نو ورستو هلته مړ شوه دي. د یمن یو ډګروال عبد القوي عقيدي وای چې دغه پیخي په باب تحقیقات روان دي. هغه وای
الانفجار سياره قد يكون عن بعد وقد يكون انتحاري حتى الان عدد لازم
غوي چې ممکن دغه چاودنه د وزن مرګي په واسطه شوی او یا هم دغه بم د ریموت کنټرول په ذریعہ چاودیدل دی. د یمن د حکومت یو نتاق راجع بعادي دغه پیخه سخت غندل ده. هغه وای
الحكومه تدين باشد عبارات الادانه والاستنكار ما حدث اليوم في صنعاء.
اوس مقدم کار داده چې په ملک امنیتینګ او عزت او اعتبار یې په ځای شي. هغه وایي په هغو اقداماتو کې چې باید ترسره شي په هغې کې یو دا دی چې د هغې یوې موافقې په اساس چې ټولو ډلو منلې باید خپلې ټولې وسلې چې د دولت مال دی بیرته حکومت ته تسلیم کړي. د المسیره د ټلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې په یمن کې د القاعده ډله اوس غواړي چې په دې توګه د خپلې حق ماتې چې په هغې کې د یمن د 15 ایالتونو نه د دغې ډلې غړي شل شوي دي انتقام واخلي. دغه تلویزیون د حوسی د قبیلې په یوې سیاسي ډلې پورې ارتباط لري او ایران په یمن کې د حوسیانو ملاتړ کوي. په یمن کې سنی سیاسي ډلې هر وخت په ایران باندې له دې کبله اعتراضونه کوي چې د حوسی د قبیلې نه په یمن باندې د خپل کنټرول لپاره استفاده کوي. عربستان هم په ایران باندې په یمن کې د تهران په مداخله سخت اعتراضونه کوي.
خبرونه ته دوام ورکوه.
د نو معلوماتو څخه څرګندېږي چې د ایبولا او بیناروغي په سیریالیون کې زیاته سوې ده، که څه هم چې د لویدیز افریقا په نورو هیوادونو کې نه ده زیاته سوې او کمه سوې لا ده. د نړۍ د روغتیا سازمان ویلي چې سیریالیون د نومبر د میاشت په وروستۍ اونۍ کې د 1509 نو پیښو رپورټونه ورکړي دي. د دغه سازمان له قوله په ټوله نړۍ کې د ایبولا د ناروغۍ پیښې 10000 ته رسیدلې دي چې 4000 تنه یې وژلي دي.
په داسې حال کې چې په هنګ کانګ کې احتجاجونه او مظاهرې مخ په ختمېدو دي او د اشغالولو د تحریک مشرانو ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي دي، د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د چین د دغې سیمې د خلکو د دایمي حقوقو ملاتړ کړی دی.
چین د هغې مؤسسې چې په نړۍ کې د اداري فساد او رشوت خوریو په اړه تحقیقات او څیړنې کوي یو رپورټ چې د چین په حق لې خپور کړی رد کړی دی. دغه مؤسسې په دې رپورټ کې ویل دي چې په چین کې غبن او رشوت خوري تیر کال سره له دې هم زیاته سوې وه چې بیجینګ د هغې د مخنیوي دپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. د بین الملي شفافیت په نامه د دغه مؤسسې دا رپورټ د چین د کمونیست ګوند زیات حیرانتیا وړ ګرځېدلی دی، ځکه چې دغه ګوند د 2012 کال را په دې خوا کله چې شي جین پینګ قدرت ته رسېدلی دی د رشوت خوریو او اداري فساد د مخنیوي دپاره زیات تبلیغات او اقدامات کړي دي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پامکړئ، زموږ د خبرونه لومړی رپورټ ته. یونیسف وایي چې د افغانستان د ختیځ ولایتونو په لیرې پرتو سیمو کې به کار پیل کړي. دا چې دغه موسسه به په کومو ساحو کې کار وکړي په اړه د ذبیح الله غازی رپورټ واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې به خپلې چارې لري پرتو سیمو ته وغځوي. په دغه سیمه کې د یادې ادارې مشران وایي لا هم په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 200,000 پورته کوچنیان له ښوونځیو محروم پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د یونیسف ادارې د 13-15 کلونو لاسته راوړنو او راتلونکي یو کال لپاره د لومړیتوبونو د ټاکنې په غونډه کې هغه اندېښنې رابرسېره شوې چې د ختیځې سیمې کوچنیانې قرباني دي. په ختیځه سیمه کې د یونیسف ادارې مشر انجینر محمد ابراهیم په غونډه کې د هغه زرګونه ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې د 13 کلونو راهیسې د ګوزن واکسین نه دي ترلاسه کړي.
2,34,000 ماشومان مکتب ته دسترسی نه لري. مونږ اوس تاسې هم دغسې ماشومان لرو چې په تورخم او د خښتو په بټیو کې کار کوي. مونږ اوس هم تقریبا 12,500 ماشومان په کونړ، نورستان او د ننګرهار په بعضو علاقو کې واکسین ته دسترسی نه لري. هغه دا څلور کاله کېږي چې د واکسین نه پاتې.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ ځینې نورې چارې هم شته دی چې په 13 کالو کې د حل لاره نه ده موندل شوې. هغه وایي په راتلونکي یوه کال کې به دغه ټولې ستونزې د خپل توان سره برابرې حلوي. په ختیځ زون کې کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې تر ټولو ډیر ماشومان پکې د ګوزن له واکسینو پاتې کیږي. په دغه ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته ویل چې څه باندې 2,000 کوچنیانې له واکسینو څخه پاتې کیږي چې وسلوال، له سواته راغلي کډوال او ځینې ملایانې ممانعت کوي.
د افغانستان سرحدي سیمو کې د پاکستان په ساحو کې جنگ و، دغه خوانه را کډه شوي دي او دلته مشتي. د مختلف باجوړ جنسي دي، د مومند جنسي دي، د سوات او بنیر د دغه علاقو دي، او علما دغه د پاکستان خصوصا دغه د شیخ امین له مدرسې نه چې کوم علما فارغ دي هغه زموږ د واکسینو کار مانیت کوي.
نوموړی وایي په دغه ولایت کې د سرکانو، مراوري، شیګل، اماڼوګي او چپې درې هغه ولسوالۍ دي چې ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. که څه هم په دغه برخه کې ګڼې هڅې شوي خو لا یې هم پایله نه ده ورکړې. د یونیسف ادارې له افغان دولت سره د ماشومانو د زده کړې، شاقهکارۍ، د مخنیوي او روغتیایي برخه کې مرسته کوي چې د ډیرو په اندې چارې تر ډیره د ولایتونو په مرکزونو راڅرخي. د چارواکو په وینا لا هم د ننګرهار په تورخم، خارګوټي او سرورو د ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان په درندو کارونو بوخت دي چې ځینې کورنۍ له ځایي ټیکهدارانو سره ګرو دي. په ختیځ زون کې د یونیسف اداره د ننګرهار اقتصاد ریاست په تخنیکی مرسته خپلې چارې په مخ بیایي. د دغه ریاست مشر سمیع الله نصرت وایي د یونیسف اداره د 13-15 کالو راهیسې ترسره شوې چارې بریالۍ وي او د راتلونکي کال لپاره به خپلې پروژې ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته وغځوي.
توري او امنیتي ستونزو له کبله زیات خلک نشي کولی، او همداراز په ځینو ځایونو کې زیات داسې ماشومان شته چې اوس پورې له مکتب نه لري. هلته یعنی مونږ په دې نه یو توانېدلي چې هغوی تلته مکتب ودرو، هغوی ورته لاړ شي. نو مونږ زیات همدغسې منطقو باندې تمرکز کوو چې هغوی وغواړو چې هلته ورته مکتب پیدا شي، بیا به هغوی مکتب ته لاړ شي. هغوی دپاره د تګ او راتګ او بالاخره د هغوی د صحت، د امنیت او بالاخره هغوی په مسلکي بودن لپاره کار کوو په شریک سره.
خو د دې ټولو چارو سره سره د خلکو لویه نیوکه دا ده چې د بهرنیو انجوګانو لخوا په دغه سیمه کې ترسره شوې پروژې تر ډیره نمایي شوې او اصلي مدایانو ته یې ګټه نه ده رسېدلې. د یونیسف ادارې په دې وروستیو کې د 6.5 میلیون امریکایي ډالرو مرسته د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره اعلان کړ چې په راتلونکي 15 کالو کې به ولګول شي. دا اکثر وانداده کې دغه پیسې په سمه توګه ولګول شي د دې هیواد د ماشومانو ژوند تری وه د ژغورلې شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په بلخ کې د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې معلولونو له خلکو څخه وغوښتل چې باید په ګډ شل، رون او نورو نومونو یاد نسي. تاسو نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په بلخ کې د معلولیت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې معلولینو غوښتنه کوله چې باید په ګډ شل، ړوند او نورو ورته نومونو یاد نشي او پر دولت یې غږ کاوه چې باید له معلولینو څخه د یو قوت په توګه استفاده وکړي. یو تن معلول هدایت الله رفیع چې د پوهنتون محصل او د باسکټبال لوبغاړی دی وایي چې د پوهنتون په انګړ کې هم په ګډ او شل نومونو یادیږي.
ما به الفاظی که باید یاد نشیم یاد میشیم، مثلا خودیم کسایی هستیم که میگه که اون امون لنگ در پانتون درس
با هغو الفاظو چه باید یاد نشو یادیگو. زه هغا چوکیم چه راتوایی دغا گرد پا پانتون که درس وای، خو معلولین هغا چوک دی چه درس وایی یا بسکیت بال کوی. هغا وای چه دولت باید له معلولین و چخه ده یو قوت پا توگه استفاده وکری، زکه معلولین درد لری و ده خلکو لپاره ده خدمت خوردتیا هم لری.
از معلول ما میتونیم که نخبگا بساز، از معلولین خود به عنوان بزرگترین قدرت
له معلولینو څخه پوها خلق جوړی دی شي. نور هیوادونه له خپلو معلولینو د یو قوت په توګه استفاده کوي او د هغوی له درد څخه د هیواد جوړونې لپاره ګټه اخلي، خو موږ په خپله ټولنه کې تر سترګو لویدلي خلک یو. د کار او ټولنیزو چارو د ریاستونو لخوا په ولایتونو کې ټولو هغو کسانو ته چې معلولیت لري د میاشتې 15,000 افغانۍ کومکي معاش ورکوي او د مختلفو کسبونو مسلکي زده کړې ورکړل شوي. د قندز ولایت یو تن اوسیدونکی اختر محمد چې د اسکرۍ پر وخت یې د ماین په چاودنه کې پخه پرې شوې داسې وایي.
سره چپه خپه مې ده، قطع شوې ده. زه نجیب په وخت کې وسره جلال آباد کې اسکر وم، سرخود ولسوالۍ کې په ماین باندې وختم. معلولینو لپاره کار عمر اجتماعي وسره دغه مسلکي زده کړې دي که څه بلای دي عرفوي ګلکار په صفت باندې زه وسره فارغه شوم. څه به کوم چې زه فارغه شوم؟ ما وسره د استاد په صفت باندې هیڅوک را باندې کار نه کوي. وخت چې جوړ سړی معلول باندې څو کار نه کوي. د کومکی معاش موږ ته وسره هیڅ بدات نه خوري. 5,000 روپۍ باندې زمونږ وسره یو د کور کرایه په نه برابرېږي. کله دغه معاش د وسره موږ ته نه راکوي، موږ ته د وسره یو فابریکه جوړه کی لاړ شو. وسره نه فابریکه کې روز مره خپل کار وکړو. وسره د معاش د وسره 5,000 چې اخلم ولې لزره نه اخلم، خپل خولي ولې نه تویم. د جامع نه موږ وسره لري روغ بنادم نه غلطه زی وسره کار کوي او معلول ته وسره څوک دغه نه ورکوي. ته معلول وسره ته کار نه شي کولای. په دغه باندې موږ مایوس شو چې وسره دغه خبره څوګم کار ته نه نیسي.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي چې دوی د معلولینو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر هغوی ته مسلکي زده کړې ورکړي.
ما برای معلولین عراقی خود مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای داریم تا اونا
موږ معلولینو ته د مسلکي زده کړو مرکزونه لرو چې کسبونه زده کړي او له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او هغه ماشومان چې له زده کړو پاتې دي هغوی ته زده کړې ورکوو چې په ښوونځیو کې شامل شي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس ګلالی هوتک وای چې په دغه ولایت کې 4,250 تنه جنگی معلولین له دوی سره ثبت شوی دي، خو له جنگی معلولینو پرته یو شمیر نور خلک د مرزونو، پولیو او ترافیکی پیښو له امله هم معلول شوی دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
سولند خبرونه. د عفو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي کوم خارجي ملکونه چې له افغانستان سره مرستې کوي باید چې اوسنی حکومت دې ته وهڅوي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سمه کړي. ایران د امریکا دا خبره نه ده تایید کړې چې ویلي دي ایران په عراق کې دننه خپل سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو پر ځایونو باندې هوایي حملې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین او روسیې سره د امریکا د اړیکو په حق له خپل نظر څرګند کړی دی. هغه د بیجنګ سره د امریکا د اړیکو په حق له خوشبینی شولې او د مسکو په اړه یې خوشبینی نه ده څرګند کړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دی دا شک لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی د ختیځ یوکراین په اړه خپل دریز تر هغو بدل کړي چې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو هغه په خپل ټول زور او قوت نوي وهلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورت ده. تعلیم یافته مینه چې د تاوتریخوالي ښکار ده او په امن کور کې اوسېږي وایي د هیواد په قوانینو کې دې د ښځو په ګټه تغیر رامنځته سي. زموږ خبریالې بهارت صابر له مینې سره خبرې کړې دي او اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
زاته میاشتې نامزاد ومه بیا د اته میاشتې کې ما سره میخواهن ښه وه ولی مور یې له اوله هېڅ رضایت نه درلوده. مور هېڅ ما نه وه لیدلې. ما به چې کله ورته ویلې مور دې راوله دوه وی چې مور مې مریضه ده یا داسې ده یا به یې ویلې بستر ده. بیا چې واده وشو واده کې زه مور ولیدم ویلې چې ما خو دا نه درته کوله ما دې د ماما لور درته کوله دا تا ولې کابلۍ کړې ده. د کابل خلک کفر دي هغه دي. خواهن مې د غزني ولایت نه ده د ناویل اوسوالۍ نه. خپله یم ډاکتر ده. کور کې باندې ته پیاز کچالو هر څه باندې قلف با و کلی بوره هر چای به قلف و د ما خواهی به کلی پا جب که گرزاوله. ما تا به یودوه کچالو را کراغه به ویدا آغا کچکا کم شوه و همه دی که خرابم را نشی. بیا خپلا به خپل زمن و سره و خپل ارگان و سره دوره خوارل دوه ارگان به نوریم به کمون تا به چشای پات شو خوارل بم که چشای پات نشو نبم خواره. بیا و ما نخوارل ما به چای روره او چشای خواره ولی به چه تکبر که تیوال دان خوری. بیا پس لغنه چه ما کته چه ورست پا ورست زوست ناوی ما دوی دی ما دو نسم ما سره ندی. بیا زه خو دیدنم آینده بعد بدتر کیږي.
د خاون وضعیت د څنګه هغه ستا پلوی نه کوله؟
نه هغه بس چې مور ورته ویلې ما سی بای کوله دا خپل امغه ځای کې خزوی د سی ارزش نه دلوده دی او صفات دی ایوان به ورته کتلې.
نو بیا بل اخره سپی خوش وچه ته د کور راوته او رغله امن کور
چې مل مستیا تراغله. ما دا خبرې ټوله کور کې شریک کړې و مې ویلې مال زنور الته نظم کاروزی ما سره دیدل تکابل کې ژوند کوي سیده کنه راځي ز نور الته نظم پامدغه که وران شو تنن رازی نو در تقریبا سالور کالا کیگی چیزا بیستار ناشتیم.
به امن کور تا سوخ رغلی؟
دی امن کور تا دانه همیشتی کیگی.
په دې نه میاشته کې سخت بله کورنۍ یې ستا د خاوند کورنۍ ته پسې نه دي درغلي دلته
فله کورنۍ خو مې احوال اخلي کله کله داسې ورور مې ما مثلا تهدیدوي وایي چې ته ولې طلاق اخلي زه دې وژنم او داسې دې کومه او د خاوند کورنۍ مې نه دا څلور کاله نه دي راغلي. فله خاوند مې وایي استخباراتو کې درځم او پیسې تېرومه وژنم دې نه دي پرېږدم. زه اوس خپله دا څلور کاله نه دي ما نفقه را کړې نه دي ما د زوی نفقه را کړې ده.
زوی دې تا سره دی؟
هو زوی مې ما سره ده.
نو ته چې اوس په امن کور کې یې ستا دوسیه په کار شوې ده یعنی کار ورباندې کېږي وکیل لري؟
هو وکیل لرم. دوسیه مې په کار شوې ده خو د ما طلاق غیابي ده پوره ده. خو یو صرف همدغه تقاضا زه له دولت نه لرم چې دا قانون د تغییر ورکړي. قانون داسې نه کوي. مثال ګوره د ما اوس تقریبا څلور کاله شوي دي د ما تر اوسه اوله محکمه نه ده معلومه. زه دا خواهش لرم چې مونږ اول دا دولت دې مونږ له زړه نه لږ راشي مونږ دې درک کړي دا ښځې دې لږ درک کړي که زه د طرفه خشونت کیم. زه هم د پلار د کور له خوا نه خشونت کیم هم د خواهند له کور له خوا نه خشونت کیم. نو زه څه وکړم؟ زه بې سرنوشته یم.
نو څه غواړې چې باید په قوانینو کې څنګه تغییر راشي؟
قوانینو کې داسې تغییر راشي خو که غیابي طلاق مو چې دوی غیابي طلاق مونږ درکوو خو صحیح ده. د ما غیابي طلاق پوره ده یا غیابي
څومره موده نیستی غیابي طلاق؟
غیابي طلاق وای درې نیم کاله وخت نیستی. ما خو هم تقریبا څلور کاله کېږي. دا که شاید غواړي خو زه ورته راوله معذره کوم ای ټول خلک خبر دي چې زه پلار کره اوسېدلیم یا ناستیم. نو چې هر شی غواړي زه ورته آماده یم. همدغه خواهش لرم چې دا لږ د مونږه قانون دیم لږ د مونږه طرفداري وکړي. تنها د سړی دی نه سړی یا کینی خارج کې لاړ شي یا بل واده وکړي یا ښځه بې سرنوشته پاتې شي یا اولاد مثلا بې سرنوشته اوسېږي. زه خپله بې سرنوشته یم دغه اوس فعلا.
ته دلته په امن کور کې د مصروفیت څه دي؟ څه کوې؟
زه امن کور کې زه درس وایم دولسم صنف کې یم. دوی ما سره ډېر هغه وکړه همکاري وکړه زه له دونه ډېره خوشحاله یم. د ما خواهش له همدغه دولت نه له همدا سترې محکمې نه له همدا قاضیانو نه همدغه خواهش ده چې قانون کې د تغییر راشي د ښځو په ګټه د تغییر راشي. ښځې د ملک زره درکې کې دا هر څه شی دي. مونږ ګوره یا بندیخانه کې عمر تېروو یا شلتر کې عمر اوسېږو یا خپلار کره اوسېږو خپل مثلا خپل ماشومانو سره اوسېږو بې سرنوشته. ما خپل پلار کره یا دلته چې اوسېدلیم خو خیره څو دفعې لاس مې په خودکشي وهله یا تا ته دې ما دوا د مږک خوړلې ده خو زه بېرته جوړه شوې یم زه له بینه نه یم تللې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د نړۍ د نفوسو د 2014 کال د رپورټ له مخې د نړۍ د نفوسو یو ربع چې نږدې 1.8 میلیارد کسان کیږي د لاسو او څلیرو شکالو تر منځ عمرونه لري، سره لدی چې په ځوانانو باندې سترګې پټې کیږي، د پریکړو په وخت کې دروازې ور باندې تړل کیږي او اکثره وخت د دوی ضرورتونو ته پاملرنه نه کیږي. په راپورټ کې راغلی دی دغه تمایل اصلاح کولو ته عاجل ضرورت لري، ځکه چې دا د ځوانانو او همدغه راز اقتصاد او په عمومي توګه ټولنو ته تاوان رسوي. د نستی او سوکالی او د ځوانانو په پرمختګ کې د کمی پنګ اچونې ترمنځ قوي ارتباط شته. په راپورټ کې څرګنده شوی ده چې اکثر هیوادونه د تاوتریخوالي له ستونزو نه په دې سره ځانونه بچ کولی شي چې ښه کارونه پیدا کړي یا مناسب ښوونځیو ته لار پیدا کړي او ځوانانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي چې په دې کې ګټور روغتیایي او د کورنۍ د لارښوونې پلان شامل دی. او دا په وار سره د نستۍ ناوړه پړاو تقویه کوي. په راپورټ کې راغلی دی په کمو پرمختلونکو ملکونو کې چې ښوونځي او کار پکې کم دی، د لسونه نه ځوانان ژوند کوي، ډېرې د ګټورو روغتیایي معلوماتو او خدمتونو نه بې برخې دي. د نفوسو او د مهاجرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آن ریچارډ دغه راپورټ د خپرېدو په موقع ټینګار وکړ چې دغو خدمتونو ته ځوانان ضرورت لري چې خپل انتخاب ساتي، خپل راتلونکي هدفونه تعقیبوي او حتی چې خپل ژوند هم ژغوري. ډېر نجونې چې د اټکل له مخې شمېرې 9000 تنو ته رسېږي، هر ورځ له ټاکلي عمر نه وختي ودیږي او په زور واده کولو ته مجبوریږي. د ځینو دغو ماشومو نوو عمرونه 8 کالو ته رسېږي. میربن ریچارډ څرګنده کړه چې په کم عمر کې واده کول او د حمل د مخنیوي د درملو لپاره د ځوانانو نامناسبه ضرورت جدي عواقب لري. په کم او منځني عوایدو هیوادونو کې د 15 او 19 کلونو ترمنځ انجونو ته د حمل له درکه پیچلتیا پیدا کیږي او نامحفوظه سخت جنین د مړینې علت کیدای شي، او په داسې حال کې چې د عمر د نورو ډلو لپاره هغه مړینه کمه شوې ده چې اچ آی وی سبب دی او په ځوانانو کې زیاته شوې ده. امریکا په کلکه د دغه راپورټ د پیشنهادونو ملاتړ کوي چې په دې کې د کم عمر او په زور د ودونو د کمولو منع کول، ځوانو نجونو د حمل اخستلو د مخنیوي او د نجونو د سنتولو منع کول او د ځوانانو د ګټورې روغتیا ښه کول، د هغه تاوتریخوالي مخه نیول چې په جنس او ولاړ وي، د نجونو لپاره یو شان تعلیم هڅول او د ځوانانو د کار د پیدا کولو په فرصتونو کې ښه والی راوستل شامل دي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړی، د امریکا غک د انګریزي څانګې په پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
خبر منوریدونکو، اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل، هرات، غزنی، خوست، فراه کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه په کابل کې 14 ډیټه یو اټکل شوې ده. په کندهار، جلال آباد او کې به نن اسمان شین وي، او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه په هلمند کې 23 ډیټه 3 اټکل شوې ده. په کندوز کې به نن باران وي، او په مزار شریف کې به هم نن باران وي. د تودوخه لوړه درجه په مزار شریف کې 4 او ډیټه منفي 2. درنو ریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د دری خبرونی همکاران حاضر دي چې په دوی کې به نسرین محمود عزیز خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو مشرو اوسئ.